دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ته نور دونکو السلام علیکم زنځرانه یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایم د نور دونکو په سر کې پام وکړئ مهم خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د طرح مسوده بشپړه شوه د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خزون نن په ټوټر کې لیکلي دي چې د طرح د توحید او برابرولو کمیټې نن نهایي طرح د شورا مشرتابه ته وسپارله نوموړي زیاته کړې ده چې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د دې طرحې په بشپړېدو خوښي ښودلې ده بل پلو د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي دي ټاکل شوې ده چې په روانه هفته کې په افغانستان کې د سولې په هکله په ترکیه کې کانفرنس جوړ شي صالح نن د جمهوري نظام سره د کابل د کودامن د خلکو د ملاتړ غونډې ته وویل چې د زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي لوري تیر ورځ د دې غونډې د اجنډا په سر د افغانستان د حکومت سره خبري وکړې ښاغلی صالح زیاته کړه چې اوربان او د حکومت جوړول د اجنډا مهمه برخه دي خو زیاته کړه چې دا معلومه نه ده چې په دې ارزښتونو به لس ورځې یا یو میاشت بحثونه وشي د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال زیاته کړې ده چې طالبان باید د یو جز په توګه د افغانستان د خلکو ترمنځ په سولې کې ژوند وکړي اغه ویل کچيري د ترکیه په غونډه کې د سولې د حکومت په جوړښت توافق خاموشي د افغانستان حکومت په د خلکو سره مشورې وکړي په افغانستان کې د روغې جوړې د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د چارواکو سره د کتنو نوروسته په کابل کې د مختلفو مدني ډلو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبري کړې دي خاغلی خلیزاد په ټوټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې د استادو د دوامداره غډون د پاره د خبرې پیل کړې دي نوموړي ویلي دي چې تیر ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر سره په دې اړه غږیدلې ده ترڅو د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو د بشري حقوقو د تضمین په حق له د حق نظر واوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتي پالیسۍ د تدوین لمخه به د انتخاباتو لګښتونه سم نیمایي راکم شي د دغه کمیسیون مرستیال مولانا عبدالله نن خبریالانو ته وویل د دې پالیسۍ لومړی برخه د انتخاباتو د حقوقي چوکاټ د پراختیا په حق لده چې د انتخاباتو په قانون کې هم شامل ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینه مخکې ویلي و چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه بشپړه شوه او د عدلي وزارت ته سپارل شوه ده د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي د ایران پریس ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د ایران د نتانس په اټومي تاسیساتو کې الکترونیکی ستونزې پیښ شوې ده د ایران پریس ټی وی د دې خبر نه یو ورځ مخکې راپورټ ورکړی و چې په دې تاسیساتو کې نوې پرمختللي سنټرفیوژونه فعال شوی و چې د یورانیم د تصفیه پروسه لا چټکه کوي د ایران د اټومي انرژي د مؤسسې نطاق بهروز کمالوندی ویلي دی چې د دې پیښې له وجې تلفات نه دي پیښ شوي مګر د اټومي تاسیساتو د برېښنا شبکې باندې اغیزه کړې ده کمالوندی د ایران نیمه رسمي خبري آژانس فارس سازمان ته ویلي دی چې د دې پیښې د وجې د معلومولو لپاره تحقیقات روان دي د ملګرو ملتونو د اټومي سار د سازمان نطاق ایمیل لیکلی دی ویلي دی چې موږ دا مطبوعاتي رپورټونه اوریدلی دي خو په دې وخت کې څه نه شو ویلي تیر کال د نتانس په اټومي تاسیساتو کې ور ولګېده چې حکومت هغه د ایران په اټومي پروګرام د حمله هڅه بللې وه د دې حمله یو د زنو نورو حملو تورونه په اسرائیل چې په سیمه کې د ایران سرسخت دښمن ګڼل کیږي لګول شوې دي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د فلیپین او د امریکا د دفاع وزیرانو نن د یخشن وی پورز هیله سرګنده کړې ده چې د بالک د کان نظامی تمرینات بیرته پیل کړي دا تمرینات تیر کال د جنوبی چین د بحیرې په حالاتو باندې د بحث نوروز تلغوه شو د فلیپین د دفاع د وزارت بیانیه وایي چې د فلیپین د دفاع وزیر دلفین لورنزانا او د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن همداشان په دې ټلیفوني کانفرنس کې په سیمایزو انکشافاتو غږیدل دي په دې بیانیه کې ویل شوی دی چې دواړه لوري سترګې په لار دي چې د بالک د کان نظامی تمرینات پیل کړي د دوی د خبرو نه څو ورځې مخکې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن او د فلیپین خارجه وزیر تیودور لسکن هم په ټلیفوني کانفرنس کې د چین په جنوبي بحیره کې د چینایي بیړیو په حق له چې فلیپین فکر کوي ملیشیا پکې دي اندېښنې څرګندې کړې وې فلیپین په وسترن ریف کې په خپل 200 مایلي اقتصادي زون کې د چینایي بیړیو د حضور په حق لا احتجاج کړی دی او سوزلې د چین نغښتي دي چې دا بیړۍ لږ ځای وباسي. متحده عربی اماراتو په لومړي ځل یو عرب انتخاب کړی دی چې په فضانوردی کې وروزل شي. متحده عربی امارات د خپل اقتصاد د تنوع لپاره په فضایي سکتور کې په چټکۍ مخه کوي. د اماراتو دغه او ویش کلنه تبه نورا المتروشی به چې د انجینری د پوهنځي فارغ التحصیل ده اوس د ابو دبي د پټرولیم او پملي کمپنۍ کې کار کوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د ناسا د 2023 کال د فضانوردی په تعلیمي پروګرام کې شامل شي. متحده عربی امارات په پام کې لري چې تر 2023 کال پورې یو فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي او پیشبینی کوي چې تر 2023 کال پورې به وکړي شي چې په مریخ کې د ژوند کولو خیال په واقعیت بدل کړي. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ودودو د جاوا په ټاپو کې په زلزله کې د 8 کسانو د مړینې نه وروسته نن د ژغورنې او د مرستو د چارو د چټکولو حکم کړی دی. د طبيعي آفاتو د چارو سازمان ویلي دي چې درې تنه نور د شنبې په ورځ په دې زلزله کې چې قوت 15.9 درجې وو سخت زخمي شوې دي او د 1.8 زیاتې ودانۍ ورانې شوې دي چې زیاتره ته په کې لږ غونډې ځان رسیدلې ده. خو د انډونیزیا مطبوعاتو کې خودل شوې دي چې ځینې کورونه بيخي اوار شوې دي. د لوماجانګ په خارګوټي کې د بيځای شو خلکو لپاره خیمه لګول شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه اوري. په قرغزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوی اساسي قانون ته رای ورکړي چې د جمهور رئیس واک پیاوړی کوي او د پارلمان واک کمزوري کوي. د دغه رفرندم نه درې میاشتې مخکې چې باروف د یو سیاسي کړکیچ په نتیجه کې د جمهور رئیس په توګه غوره شوې ده. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پارلماني انتخاباتو نه وروسته د نوی حکومت په مقابل کې پراخ اعتراضونه وشول او په نتیجه کې حکومت ړنګ شو. چباروف چې د پخوانی جمهور رئیس سورن بای جنبی کوف تر استعفا وروسته د دغه سیاسي بحران په نتیجه کې د موقت جمهور رئیس په توګه غوره شوی وو. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د اساسي قانون نوی مساوده تصویب کړي و. د اکوادور خلک بنند د جمهوریت ریاست په دویم واري انتخاباتو کې رای ورکړي چې د تیرو څلورو کلونو د آزاد مارکیټ پالیسۍ ته ادامه ورکړي کبیرته د تیرې لسیزي سوسیالیزم ته ورګرځي. اکوادور د خپل اقتصادي رکود د احیا کولو په هڅه کې ده. او په چات کې هم نن د یکشنبې په ورځ د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونه پرانستل شول. توقع کیږي چې کاندید ادریس دیبیبا سره د دې چې د نفتو د شتمنۍ د سمبالولو لپاره په انتقادونه زیات شي ودي او محبوبیت مخ په کمیدو ده خپل د شکلنې واکمنۍ ته ادامه ورکړي. دبی او خزې لمرنی کسانو چې نن سهار وختي د چات په پایتخت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې رای ورکړه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. ولسمشر غنی وايي د وخت وړاندې ټاکنو د لارې خپل ځایناستي ته د واک سپارلو ته تیار دی. لومړی مرستیال امرالله صالح وايي چې کېدای شي د ترکی کانفرنس د دې اونۍ په اوږدو کې جوړ شي. اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د کابل په شمال د کودامن په سیمه کې د افغان حکومت په ملاتړ یو ډیری سره غونډه ته په وینا کې یو ځل بیا د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام د دوام او د اساسي قانون ساتنې څخه ملاتړ وکړ او له وخت وړاندې ټاکنو له لارې خپل منتخب ځایناستي ته د واک د سپارلو خپل ژمنه تکرار کړه. جمهور رئیس غنی ویل چې له جنګ څخه سولې ته تیرېدل باید مشروعیت ولري او اوس مهال د مشروعیت اساس اساسي قانون دی. ښاغلی غنی ویل چې اساسي قانون د تعدیل لپاره په خپل لارې چارې
نو ځکه ترڅو قانون تعدیلی کی او یابل هغه باندې نتیجې ترسی کو او ولس اور باندې نتیجې د مشروعیت منبع باید در ټول مراحلو کې واسي غیر لغنه خطرات دیری کی ټول ولس د دې قیمت ورکړي او دا ضروری ده چې موږ د هغه څه پریکړو مخاوني شو چې د هغه کې خدای نه کده د ولس زیان.
جمهور رئیس غنی د سولې هوکړه د سولې حکومت جوړول د خلکو د رایو پر اساس یو انتخابي حکومت جوړول د جګړې د پیسو رسیدو لپاره د خپل سولې د پلان د حل لارې په توګه یاد کړل. خغلی غنی ویل چې کواد په ټاکنو په پایله کې غوړه شو خپل ځایناستو ته سپاري. هغه یو ځل بیا ویل چې د سولې د هوکړې وروسته د یو لوی جرګه جوړ شي او دا جرګه د سولې هوکړه تایید کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې دا د حکومت همکارانی په دې برخه کې خپل ژمنتیا لوړانه څرګنده کړي.
اوازې به دا وي همیشه او تورونه دا چې ولسمشر او مؤمنین وړي په هر قیمت خپل دوره تکمیل کړي. ټول ولستم او ټول نړۍ تم ثابته کړله چې موږ حاضر یو چې خپل مده چې قانوني حق ده د سولې دپاره لنډ کړو، او موږ وړو چې زر تر زر عادلانه او هر اړخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې اوسي، تر څه موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کو. او زه ژمنه کوم چې بل انتخابات کې به کاندید نه یم.
جمهوري اسرائیلي پر طالبانو غږ وکړ چې په یوه ګډه جرګه کې دي ورسره برخه واخلي،
چې موږ ټول پوه شو چې یو بل سره څه وایو او په هغه جرګه کې یو بل سره د خدای جل شانهو په حضور کې یوه ژمنه وکړو چې بیا به هیڅکله توپک و تورې ته لاس نه وړاندې کوو، او خپل اختلافات ته د مشورې او د جرګې له لارې نه بحل کوو.
جمهور رئیس غنی تیره اونۍ د سولې خپل پلان یو شمېر حکومتي چارواکو ته پارک تشریح کړ. افغان حکومت وایي چې دا پلان به د افغانستان په باب د ترکیې کنفرانس ته هم وړاندې شي. تر اوسه د ترکیې د کنفرانس د جوړېدو رسمي نیټه نه ده اعلان شوې، خو د مخه افغان چارواکو ویلي چې دا کنفرانس به د روانې میلادي میاشتې په 14مه ورځ جوړ شي. د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح چې نن د کابل په شمال د کودامان په سیمه کې یوې لوی غونډې ته وینا کوله، ویل چې ممکن دا کنفرانس به د همدې اونۍ په اوږدو کې جوړ شي. ښاغلي صالح ویل چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او امریکای پلاوی ورته شنبې پورې په کتنه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اجنډا لومړی موضوع به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ پر دښتلو باندې موافقه کوي.
ما نه فهم چې ما بالای اصول در روز مذاکره مې کوم.
زه نه پوهیږم چې په اصول به موږ لس ورځې خبرې کوو، شل ورځې او یا هم یو میاشت. خو تر هغه چې طالب دا نوی منلې چې جز دی او په دې ټینګار کوي چې کول دی، خبرې یو قدم هم مختنه زی.
مذاکره یو قدم پیشنهاد
امرالله صالح د سولې د خبرو وړاندې د 15 طالبانو د بندیانو خوشي کول یو سره اشتباه وګڼله. ویل چې حکومت په بیا دا اشتباه تکرار نه کړي. هغه ویل چې کیدای شي په ترکیه کې اوربند خبرو د اجنډا دوم بسوي او هم د سولې حکومت جوړېدل به هم د کانفرنس په اجنډا کې شامل موضوع وسي. خو ښاغلی صالح ویل تر هغه چې پر دښتلو باندې موافقه ونه شي، خبرې به پر مخ لاړې نه شي. طالبانو د جمهور رئیس غني او د هغه لومړي مرستیال تازه څرګندونې ته غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو امریکا غږ شنه ته ویلي چې لا تر اوسه د ترکیې د کانفرنس لپاره نیټه نهایي شوې ده. طالبان ته نږدې منابی وایي چې طالبان لا هم د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون پریکړه نه ده کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
سپینماری وای چې ولسمشر جو بایدن به د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې نه مخکې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه پریکړه وکړي. دا هغه ورځ ده چې د دوه هېد تړون له مخې ټول بهرني پوځیان د سپینماری باید د افغانستان نه ووځي. د ویان دی جین ساکی په وینا ولسمشر بایدن په ټاکلې نیټه د پوځیانو ایستل ستونزمن بولي. نور جسیاب د سمیع الله جلانزی په دې رپورټ کې.
سپینماری وای چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د میمیاشي تر لومړۍ نیټې مخکې له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه پریکړه اعلان کړي.
نو غواړم د جمهور رئیس له پریکړې او اعلان څخه مخکې څه وایم. زه تمه لرم چې تاسو به له هغه څخه د می تر لومړۍ نیټې مخکې واوري. هغه په دوامدار او روښانه توګه ویلي دي چې د می تر لومړۍ نیټې پورې د پوځیانو ایستل عملیاتي پلاوه ستونزمنه ده. دا ضرب الاجل نوموړی نه دی، دا د پخوانی حکومت لخوا ایښودل شوی دی.
اغلی ساکی زیاته کړه د افغانستان د شرایطو ترڅنګ د ډیپلوماسۍ په ګډون د څونه راهیسی له طالبانو سره خبرې اترې روان دي. بایدن ټاکلی مهال وشت نه دی دی او داسې خارې چې نوموړی به حداقل د راتلونکو څو میاشتو لپاره د 2015 پوځیانو د پاتې کېدو او د طالبانو سره د جګړو د خطر پر وړاندې کې د افغان پوځیانو د ملاتړ د دوام پریکړه وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون غړی کاغلی زلمی زابلی وایي چې امریکا په سیمه کې اهداف لري او ژر له افغانستان نه وځي.
اصلاً د امریکا هغه ستراتیژیک اهداف د افغانستان په مورید کې تر اوسه پورې 15% برآورد شوی نه دي. زموږ تحلیل د 15 کاله په همدغه نظر یو چې امریکایان داسې ژر نه وځي. دا یو سیاسي لوبه ده. هر ګوند په امریکا کې خپل اقتدار راسي، دوی به خپل استخباراتي یا خپل ستراتیژیک اهداف چې د افغانستان یا د مرکزی اسیا په ایسا کې لري یا د جنوبي اسیا په ایسا کې لري یا په مجموع کې په دغه سیمه په مورید لري، هغه دوی اهداف لاسته نه دي راوړي. نو ځکه دوی په یوه یا بله بانه اثر ماتل کوي.
په ورته وخت کې د روژې د مبارکې میاشتې پر نږدې کېدو سره افغانان له حکومت او طالبانو غواړي چې د روژې د میاشتې پر مهال د یوې باثبات اصول لپاره هوکړه وکړي.
مونږ افغانان هیله منو چې د روژې قدم نیک شي، څو دواړه لوري پروژه کې سوله وکړي او دا د دایمي سولې لپاره لاره پرانیزي.
په کابل ښار کې هټیوال د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل کاروبار رونق ته هیله مند دي.
مونږ په ټول هیواد کې سوله غواړو، څو خلکو ته وظایف او سهولتونه رامنځته شي، روژه را روانه ده، څو د خلکو کارونه ښه شي.
از هر دو جناچی حکومت
د دوار لورو څخه غواړو چې اوربند وکړي، په خاص ډول د روژې په مبارکه میاشت کې خو باید اوربند وکړي.
په کابل کې زرګونو کسانو د سولې په اړه د کابل خلکو غږ د غونډې پر مهال له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ترکیې په ناسه کې وي وروستۍ پریکړې ته د رسیدو لپاره پر تلپاتې یا لنډمهاله اوربند توافق وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د پخلوین لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو سره لیدلې دي. خلیل زاد په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی په همدې میاشت کې په استنبول کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. نور تفصیل د رحیم ګلسروان په دې رپورت کې اوري.
دا سال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو د یو کانفرنس لپاره تیاری روان دي، بلورته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو ور بیا کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې کتلې دي.
جمهور رئیس غنی نن د افغانستان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیزاد سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې د بهرنیو انکشافاتو او همداراز په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس تیاروي په اړه بحث او خبرې وکړې.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په داسې حال کې چې د هیواد یو شمېر سیاسي او جهادي مشران هم حاضر وو، د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره ولیدل. په دې ناسته کې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان له سولې څخه او له سولې وروسته له سولې ز افغانستان سره د امریکا په مرستو ټینګار وکړي او د هیله وحده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د استنبول په ناسته کې له واحد طرح او واحد ټیم سره اشتراک وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر هم د استنبول ناسته له چمتووالي یادونه وکړه او وی ویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بلې واحد طرح سره له واحد ټیم سره د استنبول په ناسته کې ګډون وکړي.
یو شمیر مدني او ځوان فعالان بیا وایي چې د زلمی خلیزاد په دغه سفر کې لاغه سره د سولې په خبرو کې د مدني فعالانو په ونډه خبرې کړې دي. مدني فعال سنگر امیرزاده وایي چې د ترکیې په کانفرنس کې د ځوانانو پر رول نن سهار زلمی خلیزاد ویلي چې په دغه مهم کانفرنس کې باید ځوانان له پامه ونه غورځول شي.
هله مو سرګان کړسه د ترکیې په ناسته کې هر اقل پسند کې کوم ناصر روان وي، د ځوانانو نمائندگان هم به تلته حضور ولري. نو په دې مسالو باندې بحث وکړ او به ګورو نتیجه څه وځي.
د زلمی خلیزاد دا سفر په داسیال کې کیږي چې د ترکیې د کانفرنس د چمتووالو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سلاکار سره د ترکیې د کانفرنس په چمتووالو هم خبرې کړي دي.
بهرنیو چارو وزیر شغلی محمد انیف اتمر په ټلیفوني مکالمه کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار شغلی دریک شولی سره درلودلې، د ترکیې کې د افغانستان د سولې په اړه د غوډې د جوړېدلو د چمتووالي او د سولې بهیر ورسې پرمختګونو په اړه خبرې وکړې.
په همدې حال کې د مصالحې عالي شورا وایي چې نن یو ځل بیا د طرحو د توحیدولو کمیټې ناسته کړې ده او د استنبول کانفرنس ته د واحدې طرحې په جوړولو کار کړی دی او دا طرحه به تر څو ورځو د مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ تر کمیټې لاندې نهایي شي. په پام کې ده چې د ترکیې د سولې کانفرنس د اپریل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي، خو لا هم د دغه کانفرنس د نیټه ټول اړخونه نه ده کړه کړې. ولسمشر غنی د ګډون او ورته د طرحې له ورتګ سره خبره کړې ده، خو طالبانو سره هم سلا مشورې روانې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اردن د شهزاده حمزه بن الحسین او د دوبي د شهزادګۍ لطیفه بن المختوم د نامعلوم سرنوشت روخانه کېدو په خاطر د منځني ختیځ د دغو دوړو شاهي دولتونو چارواکو نه د معلوماتو خاص کړي. د جنیو نه بعد امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دروړوي.
پا
په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای چې د شاهزاده حمزه بن الحسین او د شاهزادګۍ لطیفه المختوم د سرنوشت په باب هیڅ معلومات نه لري. یو معما ده او په دې اړه د معلوماتو د لاسته راوړلو هڅې کوي. د اردن پاچا ملک عبدالله خپل ناسکه ورور حمزه بن الحسین چې د اپریل په درېمه د زینو خارجي ملاتړ کوونکو په مرسته د هغه هواد د شاهي دولت په خلاف په یوې توطیه او سازش کې په لاس درلودلو تورن کړو په خپل کور کې نظر بند کړ. او ویل کېږي چې په هماغه ورځ له حمزه بن الحسین سره یو ځای د اردن امنیتي چارواکو شپاړس تنه نور لوړ پوړي دولتي ارکان او قبایلي مشران هم ونیول. شاهزاده حمزه د هغه په خلاف لګول شوي ټول تورونه په کلکه رد کړي دي او د اردن چارواکي په اداري فساد او بې کفایتۍ باندې تورن کړل. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر واینده مارتا هرتاډو وای د مقاماتو لخوا له تفتیش نه وروسته دا خبره نه ده څرګنده چې آیا شاهزاده حمزه بن الحسین لا تر اوسه په خپل کور کې نظر بند دی او که نه.
It appears that no charges have been yet brought and we are concerned at the lack of transparency
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان دوای دا ښکاری چې د جرمونو د ارتکاب تورونه پرې نه لګول شوی او موږ په دیاړه د شفافیت د فقدان او نشتون لامل اندېښمن یو. موږ په دې تاکید کوو چې د ملي امنیت پورې تړلو ټولو بنیادی الزامونو په شمول هر قسم تحقیقات چې کیږي باید چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون له روحیې سره برابرۍ په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاندې د دوبۍ د غایب شوې 15 کلنې شاهزادګۍ لطیفه المختوم په باب وویل چې ملګرو ملتونه د هغې په اړه هم سم معلومات نه لري او نه پوهیږي چې آیا ژوندۍ ده او که نه. شاهزادګۍ لطیفه د روسیې لپاره د متحده عربي اماراتو نه د سمندر په لاره د فرار کولو د ناکام کوشش نه وروسته په 1999 لمریز کال کې لیدل شوې وه. سکال په فروری کې بیوی آنلاین ویډیو کې راښکاره شوه او ادعا وکړه چې د هغې پلار او د دوبۍ واکمن په زور او جبر په کور کې نظر بنده کړې ده. میرمن مارتا هرتاډو وای په جنیو کې د متحده عربي اماراتو د سفارت سره تماسونه نیول شوي دي او کوشش کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د یو لړ پوړي چارواکي او د سفیر سره د ملاقات بندوبست وشي. سفیر اصولا د ملاقات خاص قبول کړی دی خو تر اوسه یې نیټه نه ده ټاکل شوې.
Yes, we haven't got any proof of life and we would like one that is
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وایان دی وای مونږ د هغې د ژوند په اړه هیڅ قسم ثبوت نه لرو. غواړو معلومه کړو چې آیا ژوندۍ ده او که نه او مونږ باید روښانه ثبوت ولرو چې ژوندیتوب یې تثبیت او روښانه کړي. مېرمن هرتاډو وای کې امکان ولري د ملګرو ملتونو ماموران غواړي چې د شاهزادګۍ لطیفې سره په شخصي ډول د ملاقات لپاره شرایط ورته برابر شي. زمونږ دفتر په پام کې لري چې د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د لطیفې المختوم د مشر خور شاهزادګۍ شمسي د سرنوشت موضوع هم مطرح کړي. ګومان کېږي چې د متحده عربي اماراتو استخباراتي ایجنټانو هغه د انګلند د کیمبریج په ښار کې وروسته له هغې ونیوله او غایب یې کړه چې خپل ماشومانو سره یو ځای په 1999 لمریز کال کې له اماراتو نه برېتانیا ته وتښتېدله. فکر کېږي چې شمسا دا وخت په دوبۍ کې په توقیف کې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افریقا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اپریل تر 19 پوري بټول بالغ امریکایان د واکسین کولو مستحق وي. د کرونا وبا په وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو لړۍ په چټکۍ روانه ده او د اپریل تر اخره خپل ټاکلې هدف ته چې د 200 میلیونو امریکایانو واکسین کول دي نږدې کیږي. په همدې ترڅ کې ولسمشر جو بایدن غواړي خپل هڅې د نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستو په برخه کې زیاتې کړي. په موخه دی رپورټ ته چې زموږ همکاري درته دراوړوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وویل چې د اپریل تر 19 به ټول بالغ امریکایان د واکسین کېدل مستحق وي. د ولسمشر په خوانی ورستۍ نیټه د می اوله و اوس تر خپل ورسته نیټه دوه اونۍ مخکې خپل هدف ته چې د ټولو بالغو امریکایانو واکسین کول دي ورسید.
We're now administering an average of 3
مون ګوست ورځې په منسکور ډول 3 میلیونه کسان واکسین کوو په اونۍ کې شل میلیونه ته رسیدي. یوازې د شنبه په ورځ مو د 4 میلیونه کسانو د واکسین کولو ریپورت ورکړ.
ولسمشر جو بایدن زیاته کړل چې امریکا یو ځینی هیواد دی چې تر اوسه 150 میلیون کسانو ته واکسین تطبیق کړی دی او یو ځینی هیواد دی چې 2.5 میلیون کسان په بشپړ ډول واکسین شوی دي. مطلب دا دی چې د واکسین دواړه مرحله پر تطبیق شوی دي. د نړۍ نور هیوادونه له امریکا نه غواړي چې واکسین ورسره شریک کړي. د همدې فشار له امله د دې اونۍ په سر کې ولسمشر بایدن ګیل سمیت د دې لپاره وټاکل چې د کورونا په مقابل کې په نړیواله کچه د بایدن د ادارې د واکسین ورکولو هڅې تنظیم کړي. اغلی ګیل سمیت د نړیوال روغتیا ماهر ده او په دې برخه کې هڅه کوي چې په کار د امریکا اضافي واکسین بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
American leadership
د امریکا مشرتابه ته په دې وخت کې زخت ډیره اړتیا ده. زه په دې بشپړا باورې مچ مونږ د دې کار له عہدې وتلی شو.
په نړیواله کچه د منځکور عایداتو لرونکو هیوادونه او فقیر هیوادونه د کورونا په وړاندې د چین د سینوواکس واکسین خپل خلکو ته القا کوي. د نړۍ هیوادونو دغه واکسین د ملګرو ملتونو د واکسین د نړیوال شراکت پروګرام کوواکس لاره ترلاسه کوي. صحی ماهر سټیفن موریسن چې د نړیوالو ستراتیژیکو چړونو په مرکز کې د نړیوال روغتیا د پالیسۍ د مرکز رئیس دی وايي امریکا اوس هم کولای شي چې د خپل اضافي واکسین د ویشلو نه پرته هم ډیر مرسته وکړي.
دا کار د واکسین د تولید لکه سره د یو هدف په بڼه مرسته کولای شي او د واکسین مارکیټ کې په نړیواله کچه شفافیت منځ راوستي شي. دا مارکیټ اوس شفاف نه دی او حساب کتاب هم پکې نشته دی.
جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ په ورجینیا کې د واکسین کولو یو ځای ته چې په یو عبادت ځای کې و ورغی. د بایدن ادارې د دې لپاره چې یو شمېر هغه امریکایان چې د واکسین کولو په برخه کې زړه نازړه دي د مذهبي مشرانو او ټولنیزو مشرانو یو ائتلاف جوړ کړی دی چې دغه راز کسان دې ته وهڅوي چې واکسین وکړي. سروېګانې وایي تقریبا په سلو کې شل امریکایان د واکسین کولو لپاره کومه لیوالتیا نه لري. یو شمېر امریکایان د حکومت د صحي اقداماتو او لارښوونو سره هم مخالفت کوي. په دې کې هغه د په هانتون په کچه د باسکټ بال د لوبې د ګټلو مراسم تیر اونۍ تجلیل کړل.
موږ اوس هم د ورځې د کرونا تر شپږ ورځې زیات نوي ناروغان لرو. په دې کې ځوانان تر ټولو زیات کرونا دا وایروس انتقالوي ځکه لوبو ته ځي، رستورانونو ته ځي او د شراب څښلو بارونو ته ځي.
سپینماني وايي په امریکا کې تقریبا 40 سلنه بالغانو ته د واکسین اول پړاو تطبیق شوی دی. د دې ترڅنګ د هواد شل سلنه کسان په بشپړ توګه واکسین شوی دي، یعنی د واکسین دواړه پړاوونه پر تطبیق شوی دي.
د امریکا غږ شارې رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي. د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د جماعتونو مولا امامانو د خلکو غوښتنه چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ځانونه واکسین کړي.
شریف محمد د امریکا د منسوټا ایالت په میناپولیس کې د دارالهجره اسلامي مرکز کې مولا امام دی. د په خطبو کې د کوویډولس واکسین باندې دلته د میشت سومالی امریکایانو د باور زیاتولو لپاره هڅه کوي. له روغتیایي متخصصینو سره په همکارۍ په دې جماعت کې خلکو ته واکسین ورکول کیږي.
مونږ غواړو چې حفظ الصحه او عقیده سره یو ځای کړو. کله چې د ټولنې خلک د لمونز لپاره جماعت راځي واکسین شي، نو دوی له هر څه ډیر په واکسین باور لري.
دا په ټول هیواد کې د هڅو یو برخه ده چې د ټولو مذهبونو دینی مشران له واکسین څخه د ملاتړ لپاره کار کوي. د روغتیا د ملي انسټیټیوټ مشر د همدې موخې لپاره د امریکا ملي کلیسا ته ورغلی وو.
Unfortunately many
په خوښنی سره ډیری کسان چې کولای شي زیاته ګټه پورته کړي ځکه هغه د اختکېدو له زیات خطر او آن د ژوند له تهدید سره مخامخ دي. لا هم زړه نظر دي د عبادت کورونه د انسانانو ته هیله ورکولای شي.
تر دې مخکې هم د سومالی امریکایانو په ټولنه کې د ځینو غلطو اوازو پر ضد کمپاین شوې دي او عامه پوهاوی تر سره شوې دي. یو اواز دا و چې د شيري او نورو ناروغي واکسینونه د اتیزم لامل کیږي. دینی عالمان وایي دوی د کورونا وایروس ضد واکسین پر خلاف د پروپاګاندا مخنیوي په مبارزه اخته دي.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غشنر ټیون زموږ خبري خبرونه واوریده. تاسو نه پدې هلي اجازه غواړو چې خبرونه اوریدو.